ایدران اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هور سیفی ام طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي زمنګ سلامونه او نیک هیلې ومنئ د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه پیل کوم په روانه خبرونه کې همدا موضوع د مرجع د عملیاتو موضوع ده او د افغانستان اړوند بیلابیل امنیتي مسائل په مرجع کې امریکایي ځواکونه وایي د دوی هدف یوازې پوځي برې نه دی بلکې اصلي هدف دا دی چې سیمه د تل لپاره له سخت دریځ وساتي نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی د افغانستان اړوند خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي
د افغانستان د وزیرانو شورا په خپلې نننۍ غونډه کې په روزګان کې د ملکی خلکو د وژل کېدو پیښه پکله کا وغندله د افغانستان په ملي شورا کې نن د نصاب په پوره کېدو سره د دواړو جرګېو د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شول او په نړیوالو خبرونو کې واوري شي نن په عراق کې شپږ تنه د حملو په ترڅ کې وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د وزیرانو شورا په خپلې نننۍ غونډه کې په روزګان کې د ملکی خلکو د وژل کېدو پیښه پکله کا وغندله او نړیوالو ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د هوایي بریدونو پر مهال دې له افغان امنیتي ځواکونو سره بشپړه همغږي ولري د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې د څلورو مېرمنو او یو کوچني ماشوم په ګډون درې دېرش ملکي کسان هغه مهال مړه شول کله چې نړیوالو ځواکونو د ملکي وګړو په دریو موټرو چې د کندهار ښار پر لور روان و هوایي برید ترسره کړ ویل شوي دي چې په دې پیښه کې دولس نور ملکي وګړي جوبل شوی دی راپور زیاتوي چې د دې پیښې قربانیان د دایکونډي د ولایت اوسیدونکي و له بل خوا نړیوالو سلاساتو ځواکونو د ویلامي پترڅ کې دغه پیښه تایید او زیاته کړې چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی و چې یو ډله وسلوالو مخالفینو له دغې لارې څخه غوښتل چې په افغان او نړیوالو ځواکونو باندې برید ترسره کړی وای په اعلامیه کې د نړیوالو سلاساتو ځواکونو عمومي قومندان د پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې په دې اړه به تحقیقات وکړي د افغانستان په ملي شورا کې نن د نصاب پوره کېدو سره د دواړو جرګېو د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شول له مشرانو جرګې څخه د ازادي رادیو خبریال خبر راکوي چې په نننۍ انتخاباتو کې فضل هادي مسلمیار د کمیسیال پرته د لومړي مرستیال په توګه او میرمن نجیبه حسینی هم د کمیسیال پرته د لومړي منشي څوکۍ باندې وټاکل شول د غراز محمد عالم ایزدیار د دوهم مرستیال او سید عزیز الله الفتی د دوهم منشي په توګه وټاکل شول همدارنګه پولیس جرګه کې دواړه پخواني مرستیالان او دواړه پخوانی منشیان د آزادو اولنی رایو په نتیجه کې په خپلو ځایونو باندې پاتې شول د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د مشترک د عملیاتو په ترڅ کې 4000 کیلوګرامه امونیم نایټریټ او چاودیدونکي توکي نیول شوی دي د هلمند د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې له دغه امونیم نایټریټ سره یې ځینې داسې مواد هم نیولي دي چې ماینونه ترې جوړیږي داود احمدی وپیل 14 کیلوګرامه هیروئین هم د مارجی په پیلا بیلوسی مو کې نیول شوې دي هغه وپیل په دې اړه کوم څوک نه دی نیول شوی د وپیل عملیات روان دي خو ماینونه د ګډو ځواکونو لوري ته ستره ننګونه جوړه کړې ده او د مارجی په یو شمېر سیمو کې د تصفیه کارونه پیل شوې دي په سلګونو افغان او ایرانی سرتیرو د ګډي پولي پوګدو کې د نشي موادو د قاچاقړونکو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو لړګړی غزمی او عملیات پیل کړی دی د افغانستان د کورنۍ اشارو د وزارت مرسیال جنرال داود ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د نشي موادو او د نشي موادو د قاچاقچیانو پر ضد سیمه ییز مبارزه او برخه ده نو موري وړاندې وویل چې تیر وخت کې هم دغه ډول عملیات او غزمی د افغانستان تاجکستان پاکستان او چین د سرحدي پولیسو لخوا ترسره شوې دي دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوې دي چې لا تر اوسه هم په هیواد کې د نشي موادو د قاچاقړونکو فعالیتونه په درس کې پر مخ روان دي او ویل کیږي چې زیات نشي مواد د ایران لاري نړۍ ته قاچاق کیږي او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلیږي یو ډالر او څلوېښت افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله یو یورو څلور شپېته افغانۍ او اتیا پوله یو پاوند درې اویا افغانۍ او شپېته پوله یو سو دریال دولس افغانۍ او نوي پوله زر ایراني تومن او څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه یو پنځوس افغانۍ دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له فرشتې جلال زیز څخه واورئ
راپور نوای چې د لتوانیا د بهرنیو چارو پخانی وزیر اویکوداس اوساکاس بنن رسمن د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه وټاکل سي د جرمني ډي پی ا خبري اژانس د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسي مشره کترینا اشټون بنن په برکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د هغه ټاکنه رسمن تایید کړې د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي اتحادیې د اوسني استازي ماموریت د فبروري د میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیږي په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د استازي دنده په دې هېواد کې د اروپایي اتحادیې د امنیتي او پراختیایي مرستو هماهنګ کول دي. د ایران د اتمي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحي وایي چې د هېواد په نوي کال کې د یورانیمو د غني کولو د دوو نورو بټیو د جوړولو پلان لري. علي اکبر صالحي زیاته کړه چې د هېواد د یورانیمو د غني کولو د بټیو لپاره لشته لږه شل مرکز په نظر کې نیولي. ایران په نومبر کې اعلان کړی و چې د یورانیمو د غني کولو د لشته لږه لس نورو تاسیساتو د جوړولو پروګرام لري. غربي هېوادونه له دې ویر لري چې ایران به شایي اتمي وسلې جوړوي، خو ایران دا ډول ادعا ردوي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې په دوبۍ کې د حماس د یو مشر د قتل له مسلې سره د اروپایي پاسپورتونو موندل کېدو ډېر اندېښمن کړي دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګویل انجل موراتینوس چې د اروپایي اتحادیې دورهیي مشري کوي له نورو اروپایي مشرانو سره د لیدو لپاره نن برکسل ته تللی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر افګیدر لیبرمن به نن له زیات شمېر اروپایي مشرانو سره وګوري او د حماس رهبر محمد المبهوه له قتل سره به د برتانوي، ایرلندي، فرانسوي او جرمني پاسپورټونو د ترلاسه کېدو په اړه خبرې وکړي. اسرائیل رسمن په دې قتل کې لاس لرل نه تاییدوي، خو دا مسله په زغرده رد کړي هم نه ده. د اسرائیل د استخباراتو اداره موساد په دې تورنه ده چې د جعلي پاسپورتونو په جوړولو یې د حماس د رهبر له قاتلینو سره دوبۍ ته په ننوتو کې همکاري کړي. په عراق کې لږ تر لږه شپاړس تنه نن په د تشدد په بېلابېلو پیښو کې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په دې هېواد کې د پارلمان انتخابات کېږي. دا په عراق کې د صدام د رژیم له ړنګېدو وروسته دوهم وار دی چې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک د رایو مرکزونو ته ځي. دواړه پیښې د عراق په مرکز بغداد النبار، رمادي، مدائن او موصول ښارونو کې سوي دي. په بغداد کې د نوستوالو کسانو د دغه هېواد د معرفت وزارت یو کارکوونکی وویشت. په جرمني کې لږ تر لږه 4000 پیلوټانو چې د اروپا د لوی هوایی شرکت لوفتانزا بیرغونه ورسره وو عمومي اعتصاب کړی. ویل سوي چې دغه اعتصاب د کارونو د تضمین د ترلاسه کولو لپاره سوی او 4 ورځې به دوام وکړي. تقریبا 3200 د لوفتانزا پروازونه به د دغه اعتصاب په خاطر لغو سي چې په جرمني او نړۍ کې به ډیر مسافر له ستونزو سره مخامخ کړي. او د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي د پرتګال په مدیرا ټاپو کې له خټو او د نړیدلو تاسیساتو له لاندې خلک چې ګیر پاتې دي راوباسي. د پرتګال حکومتي چارواکي وایي په مدیرا ټاپو کې د سیلابونو له وجې د مړو سویو شمیر لږ تر لږه 240 تنو او د زخمیانو له 130 اوړي. چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمیر به له دې شایي زیات وي، ځکه تر اوسه ډېر کسان لا ورک دي. د پرتګال حکومت د مادیرا ټاپو ته د ژغورنې، د روغتیا او د مرستې رسولو ډلې استولي چې له سیمه ییزو ژغورونکو ډلو سره د پلټنې په چارو کې مرسته وکړي او هغه کسان چې ورک دي پیدا کړي. د شنبې په ورځ د مادیرا ټاپو په مرکز فنچال کې سختو بارانونو او ځمکې شوهیدو ډېر خلک له ځانه سره یوړل او خلکو ته یې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې اوري چې په مارجی کې امریکایي ځواکونه وایي د دوی هدف یوازې پوځي برنه دی، بلکې اصلي هدف دا دی چې سیمه د تل لپاره له سخت دریځ وساتي. د هلمند مقامات وایي په مارجی کې زیپزې شوو ماینونو روان عملیات ځنډولې دي. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو مخالفو وسلوالو د نښتې مو خبرو. د ننګرهار چارواکي وایي دوی په میلیونونو نیالګي کینوي، خو خلک وایي
ډیر وخت دی بوټی کری هر کال کری بل کال پورې د بوټی نه پات کیږي. مالونه هم خوري قربان خېږي او خلک هم ساتنه نه کوي.
او د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لرو اونیس پروګرام زما سیما زما مینه. په مرجې کې د عملیاتو له لمړۍ ورځې تر اوسه پورې چې څه باندې یوه اونۍ پوره شوه، د سړک د غاړې په بمونو کې 9 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي او امریکایي ځواکونه وایي چې مرجې په رښتیا هم د طالبانو اصلي اډه وه. امریکایي ځواکونه وایي چې په مرجی کې یوازې پوځي برې د دوی هدف نه دی بلکې اصلي هدف دا دی چې دا سیمه د تل لپاره له سختريزو وساتل شي او داسې اداره پکې جوړ شي چې خلکو ته سم خدمتونه ورسول شي. په کابل او واشنگتن کې امریکایي قومندانان د مرجی عملیات یو نوې پیل بولي. یو جګپوري امریکایي پوځي قومندانان خبريالانو ته ویلي چې د مرجی عملیات د نوې ستراتیژۍ شروع ده. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
افغان چارواکي وایي چې ډېر شمېر طالبان په مرجع کې تر هغه څه چې دوی توقع درلودله سخت مقاومت کوي. دا په اصل کې چې پرون امریکایي پوځیان د دې شارګې لویدیځې برخې ته چې لا هم طالبان پکې ځای پر ځای دي پر مخ لاړل. د جګړې له دوام سره سره د مرجع نوی ولسوال به نن د لومړي ځل لپاره په دې ولسوالۍ کې اداره جوړه کړي. پرون په داسې حال کې چې د مرجع په فضا کې جټ الوتکې او هیلیکوپټرې ګرځېدې امریکایي پوځیان او له هغوی سره ملګري افغان ځواکونه څه باندې 15 کیلومتره مخکې هغې سیمې ته ورغلل چې شاوخوا 40 تنو طالبانو پکې مورچې نیولې وې. امریکایي پوځي مقامات وایي چې مرجع د طالبانو د اکمالاتو او مخدرو موادو د قاچاق لوی او اصلي مرکز دی. دوی وایي فکر کوي چې د حملې په باب د دوی مخکې تر مخکې اعلانونو به سبب شي چې طالبان له دې ولسوالۍ ووځي. خو د توقع خلاف طالبانو هلته ډېر شمېر ماینونه او بمونه کېښودل څو د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو بهیر پس کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال ظاهر عظیمی او امریکایي پوځیان وایي چې دوی فکر کاوه چې طالبان به د مشترک عملیاتو لپاره کېدو سره سم له مرجع ووځي او ډېر اندازه چاودونکي مواد او مهمات به پریږدي. خو هغوی سره لدی چې ډېر چاودونکي مواد پریشي مګر سخت مقاومت هم کوي. په مارچ کې د عملیاتو له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د سړک د غاړو په بمونو کې 9 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي او امریکایي ځواکونه وایي چې مارچ په رښتیا هم د طالبانو اصلي اډه وه. امریکایي ځواکونه وایي چې په مارچ کې یوازې پوځي برای د دوی هدف نه دی بلکې اصلي هدف دا دی چې دا سیمه د تل لپاره له سختريزو وساتل شي او داسې اداره پکې جوړ شي چې خلکو ته سم خدمات ورسول شي. په کابل او واشنگتن کې امریکایي قومندانان د مارچي عملیات یو نوې پیل بولی. یو جګپوري امریکایي پوځي مقام د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مارچي عملیات د نوې ستراتیژي شروع ده.
بلخوا د هلمند والی ویان داود احمدی وایي که چرته په مارجی کې زیپزې شوي ماینونه د هغو آلو په واسطه وچول شي چې د ایسف ځواکونه کار کوي نو ډیر زیان به ملکی خلکو ته ورسیږي. نوموړي د خبره په یوې خبري ناستې کې وکړه. ښاغلی احمدی ویلي یوازینی لامل چې عملیاتي ځنډولې دي په مارجی کې خخ کړل شوي ماینونه دي. له بلې خوا په لشکرګاه کې له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې دوام لري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اوري.
د هلمند والی ویان داود احمدی په مارجی کې د مشترک په نوم لس ورځې وړاندې پیل شوي عملیات بریالي یاد کړه. احمدی وویل په مارجی کې ټولې مهمې سیمې د ګډو ځواکونو په لاس کې دي او د ملکي کسانو د خوندیتوب سره یې جوخت هلته د تصفیه چارې هم پیل کړې دي. احمدی هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې په مارجی کې بمبارد کیږي او ملکي کسان ته تلپاته وشته دي. داود احمدی په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له لوري د لږ مقاومت د شتون خبره وکړه خو هغه یې کمزوري یاد کړه.
ستونزه ټوله د ماینونو ده او په لرې پرتو سیمو کې د دشمن کم موجودیت ضعیف موجودیت هغه په مارجی کې وسمسته. هغه په لرې پرتو سیمو کې د مرکزي سیمې تقریبا د ماینونو پاکې شوي دي. فقط یو لوی پرابلم یو لوی مشکل دا دی چې دښمن په ډیره بیرحمۍ سره د خلکو د استوګنې په سیمو کې ماینونه فرش کړی دي. دا ماینونه که اوس کې چیرې وي چې ځواکونه هغه د هغه وسایلو په ذریعه باندې چې ماینونه له منځه وړي کړي هغه په ذریعه باندې هغه ته انفجار ورکړل شي د خلکو کورونه له منځه ځي او هغه اوسیدونکي چې حالت دی هغه کېدای شي ملکي تلفات رامنځته کړي.
په مارجې او ندالې کې د مشترک د عملیاتو له پیل نه تر اوسه نږدې 3,450 کورنۍ به زیاتې دي. د هلمند والی ویان داود احمدی وایي د دې کورنۍ سره د مرستې لړۍ خورا چټکه روانه ده چې تر دې دمه د 2000 کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د مهاجرون دریاست په مشرۍ کړې ده. هغه ویل اټکل کړی چې د بيدې کېدونکو کورنۍ شمیره به زیاته سي چې له همدې عمله د UNHCR او یونامان د 15000 کورنۍ لپاره د موادو غوښتنه کړې ده.
نن ورځ پورې ټول 3,450 کورنۍ د مرجع او ندالی د سیمونه لشکرګاه شهر ته راغلي دي چې دوی ته 2000 کورنۍ ته مرستې ویشل شوې دي او د پاتې کورنۍ ته امیدوار یو چې سبا بر سبا کې د مرستې ورته ورکړي ځکه هغه دوی هغه پروسیجر څه ورته وژدې او همدارنګه د ملګر ملتونو د دفتر یو نامه دفتر د لخوا چې دبليو پی او یونیسیار وړاندې ادارې کې شامل دي دغه لخوا د 5000 کورنۍ لپاره نور لپاره مرسته راورسېدل فنون دلته همدارنګه د 1500 کورنۍ لپاره د سی اس بی مواد چې هغه خوارځواک کې وی یا سویت غزي باندې دغه دغه لپاره مواد رسیدل دي چې کوم کسان چې ډېر خوراک ته اړتیا ولري
په عین حال کې د ایساب ځواکونو لوري په خبر پانه کې ویل سوي دي چې د مارجې په بیلابیلو سیمو کې د روانو عملیاتو په لړ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې 4000 کیلوګرامه امونیم نایتریټ او 16 کیلوګرامه هیروین ولیدي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د دې کیمیاوي موادو سره ځینې داسې توکي هم ولیدي چې ډېر ژر ترې ماینونه جوړېدلای شي. که څه هم د هلمند والی ویان داود احمدی وای چې په مرجه کې د طالبانو مقاومتونه ډیر کمزوري دي، خو د طالبانو ویان کرسوب احمدی وای چې بهرنی ځواکونه به په مرجه کې نه پرېږدي چې مخته ولاړ شي. کرسوب احمدی وای چې په تیرو دوو ورځو کې هلته د مخه مخنشوتو او ماینون لامله ووبش بهرنی سرتیر وجره دي، خو په هلمند کې بهرنی او دولتي مسؤلین د طالبانو د ویان دغه ادعا نه مني. په هر حال د مرجه نه د بې ځای کېدونکو کورنۍ شمیره د ورځې په تیرو دوو زیاتیږي. دوی د خوراکي توکو سره یو ځای د سرپناه ځایونو ته هم اړتیا لري چې اکثریت د دوی د خپلوانو سره په کورونو کې اوسیږي، خو ځینې یې په لشکرګاه کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې شپې سبا کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
بمبار و تیاری را باندې ګرځې دل اوانونو مش بغلو ته لګیدل، نو بس یس نس وکول یو مو بل د مور و دام شهید اسوله، بس یو دی غاړي په کالو کې راوتل یو څار څوک په مخه ورسې مثال چې ورته راوځي نو پیزنی خو نه خو وس ولي نو شه دي خو نه په جنگ په حالات کې نه معلومې شته څوک چا نفر یا څوک یې، بس په دغه رقم باندې مش په شور روانو مش دا غاړي مش ته په خو دغه یو جوړه کالو کې راوتل په قران کې یو لوشه راوړی یم خدا کې شه راوځي پشش کې او خور په چش کې بل دغه سره سای و سرایم نس قوت زره باندې سرایده هغه سرای مشر پوی ولا کړو په جوړ کې 500 افغاني را سره د اخلاص وسوک زر تر زره پوری دا د اخلاص یالتم کشتونه دی غنم کړل دي چې خپل غنم ته ځان ورورس.
د ازادۍ رادیو سره مو د مرجی د بيځای شو خلکو د زړه خواله واوریدله. د مرجی ډیر خلک وایي دوی مرستو ته اړتیا لري، مرستندوی ادارې بیا وایي چې دوی هڅوي کوي چې خلکو ته په وخت مرستې ورسوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په جګړې کې ښکېل خواوې باید د دوی د مرستو مخه ونه نیسي. د ازادي راډیو خبریالې زکی غیاسی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری لویان نادر فرهاد سره د دغه مرستو په اړه مرکه کړې ده.
په هلمند کې د کډوال پړه استاسو ورستای حال څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې په دې روستیو کې تقریبا نظامی عملیاتو له کبله ځینې کورنۍ او بې ځایه سوې ده. تقریبا د دې د غوې شمیرې 3200 کورنۍ ته غوس رسیږي چې دا تقریبا 20000 افغانان کېږي. په دې وروستیو کې دا ارقام افزایش زیات شوی دی او دلیل هم همدا دی چې دوه ولسوالیانو کې جګړه همدا اوس روان ده او هیله همدا دی چې تر هغه وخت پورې چې دوی سو په حالت کې ژوند کوي نو موږ هغوی سره مرسته وکړو او هیله مند دي چې د نظامی عملیات زر تر زره ختم شي او خلک وکول شي که غواړي بیرته خپل کورونو ته لاړ شي.
تر اوسه پورې د سه زیات ویل کېږي چې هغه کډوال چې بې ځای شوی دي د خپل سیمو نه راوتی دي د جنگ لویر نه، هغه شکایت کوي چې موږ ته د مرسته چې کېږي په عادلانه توګه نه رسیږي، یعنی سمې مرسته نه رسیږي. په دې اړه باندې تاسو موږ ته وایي آیا د مرسته چې تاسو ورته ورکوي دا د هغوی لپاره کفایت کوي کنا تاسو له نور نړیوالو سازمانونو هم د مرستې غوښتنه کړې؟
تاسو ته معلومه ده چې 3000 کورنۍ په یو واره کې په دې دوه اونۍ کې لشکرګاه خار ته راغلي دي. دا یو اسانه کار نه دی چې موږ په خپل وکول شو د خلک ثبت او رجستر وکړو او ارزیابي وکړو تعیین وکړو چې هغه رښتیا مستحقین دي کنه. دا لک ټایم اخلي، زیاتی خلک چې اوس په لشکرګاه په خار کې بي ځای شوی دي هغه ثبت او رجستر شوی دي او زیاتی خلک دی مسات او لمرست نه مستفید شوی دی. زین خلک هم داسې اوس هم پاتې دی، مونږ خپل ارزیابي او خپل کوششونه کوو چې تر څو وکول شي دی خلک ثبت او رجستر او شناسایی وشي او کریشتي هم بي ځای سوی خلک وی له مارجا او نادلی ولسوالیان باید مرست نه مستفید شي. تاسو ته معلومه ده چې یو نه سیار په خپل حالت فزیکی حضور نه لري نو مونږ سمرسته چې کوو له خپل همکارانو له طریق نه د دولت له طریق نه د وزارت کډوالو به بیرترستون دوکو ریاست لخوا انجوګان سره مونږ یو ځای کار کوو او د خلک سره مونږ هڅه کوو چې وکول شو هر څوک او هر چا چې لغپل کو نه بي ځای سوي دي اغوي سره مرسته وکړه.
څنګه چې ویل کېږي هلته امنیت ویښنه ده په همدغه سویلي سیمو کې، خصوصا په هلمند کې هلته جنګ روان دی. د تاسو مرسته چې هغو کډوالو ته رسول کېږي، د امنیتي ستونزو له کوم خنډ سره خو به نه وي مخ شوي؟
تر اوسه پورې نه، مونږ پخوا له دې عملیاتو نه پخوا مونږ استاکونه درلوده او ذخیره‌ګان درلوده هلته، چې پکې تر 3000 کورنیو دپاره یوازې د دې عملیات د خاطر نه، بلکې که چیرته نور مشکلات یا ستونزې راپیښ شي مونږ د خلک سره مرستې وکولی شو. مونږ خپل تدابیر درلوده هلته، او اوس هم ځینې مرستې له کندهار نه هلمند ته را روان دي. امنیتي ستونزې مونږ تر اوسه پورې په دې مرستو دپاره د رسولو دپاره پیښ شوي نه یو، او هیله هم دا دي چې خلق وکول شي، یا دولت یا غیر دولتي یا کسان چې دولت سره جنگ کوي باید د اجازه ورکړي چې نړیواله مؤسسه وکول شي خپل مرستو دی بي ځایسو خلق ته لپاره ورسوي، یا مجبور خلق دی، یا بي وصله خلق دی. دا بي ځایسو خلق تر یو ډیره موده بي ځایسو پاتې نشي، وکول شي هغه زر تر زر جګړه ختم شي او خلق بیرته خپل کورونه، او کیدی شي تقریبا سال او یو سال 50 کورانه ممدا اوس پاتې دي چې لا تر اوسه پورې دغه تثبیت شوی نه دي. کیدی شي هغه خلک په دې باندې شاکی وي چې دا کومکونه عادلانه نه دي.
ستاسو ډیر زیات مننه.
تاسو نه مننه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد او شي د ازادي رادیو د خبريالي پښتنې ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسل په دایکندي ولایت کې د لسکونو ملکیانو پر وژل کېدو ژوره خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان حکومت ویل چې پرون سهار اورزګان ته نږدې په دایکندي ولایت کې د ناتو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 تنه وژل شوي دي. د افغانستان حکومت د برید په کلکه غندلې ده. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان حکومت د دایکندی او روزګان ولایتونو ترمنځ د ملکی خلکو پر موټرونو د ناتو ځواکونو بمباری پکلکه وغندله. د دې حمله چې د یکشنبه په ورځ د کجیران او چارچینو د ولسوالیو ترمنځ وشوه، د تلفاتو شمیر زیدو نقص شودل کیږي. د دایکندی والی د تلفاتو شمیر 22 تنه شودلې. د روزګان ولایتي شورا د وژل شویو کسانو شمیر 19 تنه او د ټپیانو 15 اعلان کړي. خو په کابل کې د افغانستان د حکومت په وی اعلامیه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 تنه یاد شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس د افغانستان د حکومت د اعلامیې له مخې ویلي دي چې د ناټو ځواکونو له لورې د یکشنبې د ورځې په دې برید کې د سپرلیو 3 موټرونه په دې ګمان چې په هغو کې به طالبان سپاره وي په نښه شوي دي. په اعلامیه کې چې د افغانستان د وزیرانو د شورا له لورې خپره شوې او هغه نه توجیه کیدونکې بلل شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تلفاتو شمیر 3 تنه دی چې په هغو کې 4 ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. په دې اعلامیه کې د ټپیانو شمیر 12 تنه شودل شوی. لبل خود افغانستان د حکومت او ناتو ځواکونو په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستانلی مکریسټل پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره تماس ونیو او په دې پیښې خوشحالي څرګنده کړه. جنرال مکریسټل ویلي چې دوی د بیګونه خلکو پر وژل کېدو سخوه بدیدي. په دې ګډه اعلامیه کې د جنرال مکریسټل له قوله همدار از راغلی چې د تل خپلو ځواکونو ته ویلي چې دوی افغانستان ته د دې لپاره راغلي چې افغانان وساتي، خو د بیګناه ملکي خلکو مرشوبلي د ناتو پر ځواکونو د خلکو د بې اعتمادۍ سبب کیږي. دا په یو ونی کې دوهم ځل دی چې جنرال مکریسټل په افغانستان کې د ملکي خلکو په وژل کېدو خوشحالي ښکاروي.
د دې عملیاتو په اړه د افغان حکومت په نوي اعلامیه کې راغلي دي چې 22 تنه وژل شوي. په خواتر دی افغان حکومت ویلي وو چې پرون سهار روزګان ته نږدې په دایکندي ولایت کې د ناتو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 تنه وژل شوي او اوس وایي چې 22 تنه وژل شوي دي. له سیمې څخه د ازادۍ رادیو خبريال د دغو ملکیانو د وژنې په اړه نور معلومات راکوي.
د ائتلاف هوایي ځواک تیره ورځ د روزګان ولایت چجران او چوری ترمنځ د چوزار په کوتل کې د ملکي وګړو یو موټریس کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وایي چې پیښه د یوې تېروتنې له امله رامنځته شوې چې د نوموړي په خبره تر شلو زیات ملکي وګړي وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي.
درې هغه موټران د ایساف او ایري قوتونو لخوا اشتباها پر دوی باندې بمباري شوې ده او دوی فکر کوه چې دا به مخالفین وي، ولې وروسته له دې چې پولیس ته راپور راورسېدل معلومه شوه چې دوی ټول ملکي کسان وه او په دې کې ټول ملکي وګړي زخمیان او شهیدان شوي دي.
بشری صاحب، تعداد یې معلوم دی چې څومره کسان ژوبل دي؟
په خواشینۍ سره د پولیسو د معلوماتو پر بنسټ ویل کېږي چې په دې حادثه کې له شلو تنو نه اضافه ملکي کسان شهیدان شوي دي او د لسو نه اضافه ملکي وګړي زخمیان دي. په دو کې هم ماشومان او هم ښځینه شامل دي او نارینه هم شامل دي.
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امان الله خان وتکی وایي چې په پیښه کې نولس ملکي وګړي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او پنځلس تنه ژوبل شوي دي.
مجموعه تقریبا افلزدین شپر نفر فلزدیږي شهیدان او زخمیان د دې څخه څنګه نفر شهیدانږي او نور شهیدان شویږي په ګناه.
سرچینې وایي چې ژوبل کسان د دې ولایت مختلفو روغتونونو ته لېږدول شوي او تر درملنه لاندې دي. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر پیښه منلې. دوی وایي چې پلټنې پیل کړې چې وروسته به یې معلومات ته خبریالانو په واک کې ورکړي. دا په روزګان ولایت کې درنه مرګ ژوبله ده چې د نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي برید کې ملکي وګړو ته اوړي.
قضاوت ستاسو.
د افغانستان په ملي شورا کې نن د دواړو جرګو د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره انتخابات ترسره شول. په ولسي جرګې کې دواړو پخواني مرستیالان او دواړو پخواني منشیان د آزادو او علني رایو په نتیجو کې په خپلو ځایونو کې پاتې شول. په مشرانو جرګې کې هم دوه تنه سناتوران د دې جرګې د مرستیالانو او دوه نور د مشرانو جرګې د لومړي او دوهم منشي په توګه د سري انتخاباتو په ترڅ کې انتخاب شول.
د ملي شورا په دواړو جرګو کې د دوشنبه په ورځ د وکیلانو او سناتورانو لخوا د انتخاباتو په ترڅ کې اداري پلاوی انتخاب شول. د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له ډیرو بحثونو او خبراتورو وروسته د دې جرګې غړي په دې سلا شول چې د روانې پنځمې کاري دورې لپاره د دې جرګې دوه مرستیالان او دوه منشیان د علني رایو په ورکولو سره انتخاب کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې اداري پلاوي ته د وکیلانو د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
آقای پیمان رئیس نایب دوم انتخاب شد.
دی وی خاغلی امان الله پیمان د دوهم رستیال په توګه، عبدالستار خواسی د لومړی منشی او د غرض سالم محمد سلجوقی د دوهم منشی او میرویس یاسینی د دې جرګې د لومړی مرستیال په توګه د خلکو د استازو لخوا انتخاب شول. له هغو کسانو څخه هم مننه کوم چې له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول او د ولسی جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو پروسه یې اسانه کړه. په ولسی جرګې کې د کندوز ولایت استازې ډاکټره فاطمه عزیز د لومړی مرستیالې او د کاپیسا ولایت وکیل حاجی فرید د لومړی منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وو، خو وروسته دواړه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول او پخوانیو مرستیالانو او منشیانو ته رای ورکړی شوې. خو په مشرانو جرګې کې اداري پلاوي ته شپږو کسانو ځانونه کاندید کړي وو او انتخابات په سري توګه ترسره شول. د انتخاباتو په نتیجه کې فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د لومړی مرستیال، محمد عالم عزدیار د دوهم مرستیال او نجیب حسینی او سید عزیز الله الفت په ترتیب سره د لومړی او دوهم منشي په توګه انتخاب شول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی له انتخابېدو وروسته د دې جرګې د اداري پلاوي په استازیتوب ژبنه وکړه چې د ولسی جرګې په پنځمه کاري دوره کې بعد دوی هڅه وکړي چې خپل کارونه په ښه او منظم ډول پر مخ بوزي.
مطلب دی وکړي چې په منځ کې هغه صلاحیت په دغه دوه درې څلورو میاشتو کې نور هم زیات شي چې خپل تقدس، خپله بې طرفي او د قانون اساسي او د ملت چې موږ ته کومه اختیار او واک او صلاحیت راکړی چې د هغې مطابق تاسو ته نور هم مورد د خدمت وګړو.
د ملي شورا د دواړو جرګو اداري پلاوي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دوی د انتخاباتو په ترڅ کې د دې جرګو د کمیسیونونو مشران هم انتخاب کړي تر څو کارونه یې ښه او چټک پر مخ ولاړ شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل چې دوی به په دې کاري دوره کې یو شمېر قوانین هم تصویب کړي، خو کاري لومړیتوب به یې د ولسمشر کرزي د کابینې پاتې لسو تنو وزیرانو ته د باور رایې ورکول وي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په روانه خبرونه کې زما سیما زما مینې پروګرام لرو. همداشان په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې په اړه اوري چې دواړه لوري یو بل ته د تلفاتو ادعا کوي. پر ممبئی خارد ورستیو تروریستی حملو نه یوازې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ پراخ کړي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ هم په ټپه درېدلې ده. په دې اړه هم مفصل راپور لرو، خو لومړی به راشو د کونړ موضوع ته. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لوري یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. روحلا انوري او له کونړه په دې باب معلومات.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د مانوګي ولسوالۍ او د نورستان ولایت د وانتو ایګل ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو پر ګزمه برید وکړ چې د مخالفینو په ډزو کې بهرنۍ سرتیرو ته کوم ځان نه دی رسیدلی.
کوم معلومات چې مونږ ته د امنیتي ارګانونو نه را رسیدلی دي، هغه داسې چې هلته په هغوی په یو موټر باندې مله شوې ده، خو کوم تلفات نه لري.
هغه وویل د وسلوالو طالبانو له برید وروسته د نړیوالو ځواکونو الوتکې سیمې ته ورسېدې او د مخالفینو مورچې یې بمبار کړې.
مخالفینو د جملې نه لس کسه زخمیان او مړي شوي دي چې په هغې جمله کې پنځه یې مړي دي او شپږ یې زخمي.
د کونړ والي وایي په بمبار کې ولسي وګړو ته هم کوم ځین نه دی وخته. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وای، پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دا وکړه چې د مانوګي ولسوالۍ برید کې د نړیوالو ځواکونو دوه موټر او نږدې لس سرتیري وژلي او د هوایي بمبار له امله دوه طالبان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مجاهد دا وکوي چې تیر ورځې د مانوګي او څوکۍ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې دوه مینونه چولي او پکې نړیوالو ځواکونو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. نړیوال ځواکونه په مانوګي او څوکۍ ولسوالیو کې په بمی چاودنو کې موټرو ته د زیان رسیدو خبره مني، خو دا نه مني چې ګنې د دوی سرتیري دي د ځاني تلفاتو سره مخامخ شوي وي.
د ننګرهار د کرنې ریاست وایي چې سکل به په ننګرهار کې میلیونونه نیالګي کینوي، خو د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرنې د ادارو لخوا هر کال پسرلی کرل شوي نیالګي تر بل کاله نه رسي. داود وفا او د موضوع تفصیل.
د ننګرهار د کرنې ریاست وایي سکل به سناسه شپږ میلیونه مسمیر او غیر مسمیر نیالګي وکرل شي. د کرنې په ریاست کې د ځنګلونو او شړځایونو مدیر انجینر حمیدالله نذیر د دوشنبې په ورځ وویل یو نیم سل زره نیالګي دوی چمتو کړي او پاتې مختلفو مرستندویو ټولنو او شخصي قوریدارانو آماده کړي. انجینر حمیدالله وویل
سکل خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې مجموعا تقریبا شپږ میلیونه تولید د نیالګي شوی دی. د هغې جملې نه د یو نیم لک په شاوخوا کې د خپله د کرنې ریاست په خپلو مربوطه فارمونو کې تربیه کړي دي او توزیع روانه ده. بعضی پروژې د باغداري او د ځنګلداري هم شروع شوې دي چې د هغې جملې نه د ایف هوپ او آیډیا نیو څه پروژې تاسو ته یادوم. د دې ترڅنګ د زراعت د کرنې ریاست هم یو څه پروګرام لري. تخمین څوارلس زره نیالګي مونږ په شل هکټار ځمکه کې کینو، دا مخکینی پلان ده. نور مهم څه خواري روانه کړې ده چې چیرته وتوانیږي یو څه بودیجه ترلاسه کړو. البته ډبلیو ایف پی په دې اړه یو څه د مرستې ژمنه هم کړې. دقیق رقم یې راته یاد نه ده، خو شاید لس یا پنځلس زره بوټي مونږ د چمتلی په خارګوټي او یو کامې په ولسوالۍ کې هم کینو. نو امیدوار یو چې پلانونه زموږ په درسته تطبیق شي او ولسونه هم دغه کومه چې دوی دې هم د نیالګیو په کینولو کې برخه واخلي.
د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرنې د ادارو لخوا هر کال پسرلی کرل شوي نیالګي تر بل کاله نه رسیږي ځکه چې ساتنه او پالنه یې نشته. یو تن وویل
د مانم کوچی ده، ډېر وخت دی بوټي کري، هر کال کري بل کاله پورې دا بوټي نه پاتې کیږي. مالونه هم خوري ور باندې خېږي او خلک هم ساتنه نه کوي. هغه جانو چې دې بوټي کري به شاوخوا خلکو ته ووایي چې دغه بوټو ته پام وکړي، د خپل هم د حکومت هم باید ورته پام وکړي، خلک ورته وګماري تر څو دغه بوټي وساتل سي. کنی داسې چار کال کاري او بیا د کال تر اخره پورې نه پاتې کیږي، دا بوټي خو هېڅ ګټه نه لري.
ننګرهار د زنګلونو او سرځایونو د ساتنې مدیر انجینر حمید الله وای دوی د نیالګیو ساتنه د خپل وس مطابق ترسره کوي.
کوم بوټی چې مونږ په دولتي ساحو کې کینولې دي دا غوی نه مونږه ښه مراقبت کړی ده، ان شاء الله چې وضع هم ښه ده. بعضې وخت مونږه هغه نیالګي چې هغه مونږه محلاتو ته خلکو ته ورکو هغه په خلکو پورې ده. داسې ساحې هم مونږ ته معلومات راغلي دي چې هغه کې خطه نیالګي پاتې شوي نه دي، یعنی هغه خلکو خپل نیالګي نه دي ساتلي. او بعضې داسې ساحې هم شته دی چې په هغه کې سل په سلو کې نیالګي پاتې دي او هغه خلکو بیا هم مراجعه کړې ده او مونږ ورسره ژمنې کړي دي چې انشاءالله بیا به هم ورته نیالګي ورکوو. نو دغه کومه خبره د نیالګیو د پاتې کېدو یا د هغوی نه د ګټې اخیستنې چې ده هغه زیات تعلق لري په خلکو پورې. که چېرته خلک همکاري وکړي انشاءالله چې زمونږ منډې او هلې ځلې نتیجه ورکوي، که نه نو نه ورکوي.
په خپله د کرنې چارواکي هم دا مني چې د ځنګلونو او نیالګیو د ساتنې لپاره پوره بودیجه بېله شوې نه ده چې پوره پام ورته وشي، خو وایي چې که له ټولو نه نیمایي نیالګي روغ پاتې شي بیا هم ښه ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې. بلخ کې د لسګونو کیلوګرام اپین مو د نیولو خبر ورکړی شوی. سمیع الله غوښتونی په اړه معلومات راکوي.
په غو بارونکو موټر کې چې دوه کاله وړاندې پکې سل کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي وو، د بلخ ولایت پولیس یو ځل بیا پکې لسکونه کیلوګرامه تریا کشف او ترلاسه کړل. د بلخ ولایت پولیس مشر جنرال سردار محمد سلطانی وایي چې په یو بارونکو موټر کې چې مخدره مواد پکې انتقالېدل، پولیسو په 1380 کال کې تقریبا شل کیلوګرامه تریا او 350 کیلوګرامه چس کشف او د قاچاق کولو په تور دوه تنه هم نیول شوي وو چې دا مهال په زندان کې دي. په همدې موټر کې یو ځل بیا د بلخ ولایت دامیه قمندان ته لومړي ځل د درې چنده زیات د تریاکو چرسو د کشف او ترلاسه کولو په هکله په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل. د دقیقو راپورونو له مخې څه کم 140 کیلوګرامه چرس او 350 کیلوګرامه تریاک چې په ډېر ماهرانه ډول په دغه موټر کې ځای پر ځای شوي وو، پولیسو د خپل یوه اوږدمهاله کار په ترڅ کې کشف او لاسته راوړل. ښاغلي سلطانی زیاته کړه چې د مخدره موادو قاچاقبرو یوه زیات اندازه مخدره مواد چې په ډېر اساس ډول په موټر کې ځای پر ځای کړي وو او پولیس هغه وخت یې په پیدا کولو نه و بریالی شوي، خو په موټر کې د زیاتو مخدره توکو د شتون راپورټ یې درلود او پیښه پولیسو تر څېړنې لاندې نیولې وه، تر څو په دې وتوانېدل چې په موټر کې ځای پر ځای شوي پاتې مخدره مواد کش لاسته راوړي. د بلخ ولایت دامیه قمندان وایي چې دوی په روان کال کې په 3 ځله مخدره مواد او په تورې یو شمېر قاچاقبر نیولي دي. د نوموړي پند چې دوی ونه د مخه یې په چمتال او چاربلک ولسوالۍ کې 15 تنه د مخدره موادو او وسلې په تور ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د څو کلونو را په دېخوا په بلخ ولایت کې د کوکنارو کښت صفر بلل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کوټه کې د پښتونخوا ګوند لخوا د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه سیمینار جوړ شوی و. د دې ګوند محصلینو د ټولنې لخوا مظاهره وشوه او د پښتو، بلوڅۍ او هزارګۍ ژبو د ادبي ټولنو لخوا د مورنیو ژبو په اړه یو ګډ سیمینار هم جوړ شو. دا چې په دغو سیمینارونو کې څه ویل شوي او غوښتنې څه وي، له کوټې څخه به مو د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په خپل ریپورټ کې ترې خبر کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه په جوړ شوي سیمینار کې پر دې خبره ټینګار وسو چې باید د هر قوم خلک په خپله مورنۍ ژبه د زده کړې حق ولري. ډاکټر حامد اڅکزي په خپله وینا کې وویل
پکار دی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مبارزه وکړي چې وروره ما ته خپله ژبه په تدریس کې راغله، په اسکول کې راغله، چې زه د خپل بچی تکاله باندې دی ویل کولای شي، دی خط لیکلای شي او دغه بیا په مخ علم کولای شي. زه د بل په ژبه کې دا اتلس کال بعد علم کوم. بیا شکر دی الحمدلله، وواره د خدای پاک شکر دی، آزاد جمهوری افغانستان لرو، افغانان ساتلې ده پښتو ژبه، میډیکل پکښې دی، انجینیرینګ پکښې دی، په دفتر کې ستا، په عدالت کې ستا، په سکولو کې د پښتو پارسي.
په یاد شوي سیمینار کې په سلګونو تنو ګډون کړی و چې زیات شمېر زده کوونکي هم پکې شامل وو. دوی ټولو هیله لرله چې پښتو ژبه یوه ورځ په دې ایالت کې د زده کړې ژبه وګرځي. سیمینار ته په وینا کې عبدالرحیم زیارتوال وویل چې اردو ژبه د پاکستان قومي ژبه نه، بلکې د دې هیواد قومونه خپلې ژبې لري چې وایي اسلام آباد تل د هغو د ځپلو لپاره اردو ته لومړیتوب ورکړی دی.
زموږ پر کامو باندې
دروازه بند کړل شوې. پښتون به پښتو نه وایي، پښتون به پښتو نه لیکي، پښتون به په پښتو نه ژغېږي. او څه به کتاب نه وایي، نو اردو به وایي. دا خبره کولای سم چې کومه ژبه زما د مورنۍ ژبې ځای نیسي، لا هغه د انتهایي سخته ککه لرم.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د رسمي کېدو او د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره په پای کې څو قراردادونه هم وړاندې شول چې د ټولو برخوالو لخوا په یوه خوله ومنل شول.
دا پرتمینه غونډه غوښتنه کوي پښتو ژبه دې د پښتونخوا وطن قومي سرکاري عدالتي ژبه ومني. نن دا پرتمینه غونډه غوښتنه کوي د کوټي ښار او په صوبه کې چې نور شهرونو کې کیبل دی، د هغوی د انتظامیه څخه مطالبه کوي چې په کیبل دی د پښتو چینلان او ټلویزیونان دی ښکاره شي.
همدارنګه په کوټه کې د بلوچي او هزارګي ژبې د لیکوالو او پښتو ادبي غورځنګ لخوا د مورنۍ ژبو په اړه یو ګډ سیمینار وسو چې ویناوالو یې د مورنۍ ژبې پر ارزښت او په مورنۍ ژبه کې د زده کړې د ګټو په اړه ویناوې وکړې. د بلوچستان د مالیې وزیر زمرک اڅکزی د دې سیمینار میلمه و چې وایي د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې به قرارداد وړاندې کړي چې د پښتو ژبې په شمول د دې ایالت د خلکو ژبې دي د زده کړې ژبې وګرځي. د یادو سویو سیمینارونو تر څنګ د پښتونخوا ګوند د محصلینو د سازمان لخوا هم د مورنۍ ژبې د ارزښت په اړه په کوټه کې یو ستر لاریون وسو چې پکې سلګونو زده کوونکو او محصلینو ګډون کړی و او په شعارونو کې یې له حکومت غوښتنه کوله چې دوی ته دې په تعلیمي ادارو کې پښتو ور وښوول شي. د محصلینو د سازمان مشر کبیر افغان په دې اړه وایي،
دا ملک دې تاسو ته معلومه ده د پنځو قومونو پښتون، بلوڅ، سندي، پنجابي، سرایکي قومونو ملک دی. پاکستان قوم نه دی، پاکستان یو ملک دی. دلته قومونه اوسېږي، لیکن دلته پر موږ باندې د نورو ژبو مسلطه ده. د هغو خلکو ژبه چې هوا آبادي دلته بالکل ډېره کمه ده. موږ کلکه غوښتنه دا کوو موږ مورنۍ ژبه دي فوري طور سرکاري ژبه، تعلیمي ژبه، تدریسي، عدالتي، کاروباري او د مارکیټ ژبه وګرځول سي، او موږ د ټولو تعلیم په پښتو ژبه کې راکي.
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ګوند د محصلینو د اتحادیې لخوا د بلوچستان په ژوب، لورلای، چمن، کلاسیفلا، سوی، هرنایي او پشین سیمو کې هم د مورنۍ ژبې په اړه مظاهرې وسوې او په ترڅ کې له حکومت په کلکه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د ښوونې او روزنې او کلتوري څانګې یونیسکو له قانون سره سم دي پښتو او د دې ایالت د نورو قومونو ژبې د زده کړې ژبې وګرځي. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. دا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې په خوګیانو کې، البته د خوګیانو په چمتلنومي سیمه کې ځنوجون کې حمله شوې ده. ازادي راډیو خبريال شیرشاه همدر تر سره په ټلیفون کې دی. همدر صاحب، په دې اړه په لنډو معلومات راکړي.
سلام په وړاندې کولو سوشل منګ مخکې مونږ خبر تر لاسه کړ چې د خوګیانو ولسوالۍ د چمتلې په خارګور کې پخواني جهادي قومندان حاجي محمد زمان غمسري او د ننګرهار مهاجرینو چارواکي حاجي ارګرامو.
بله، فکر کوم دا د ټلیفون لاین اوس قطع شو. څنګه شو؟ اورې تاسو زما آواز؟ بله، متاسف یم، فقط هم دومره پوه شو چې په خوګیانو کې ځنوجون کې حمله شوې ده. هڅه به وکړو چې خپل خبریار بیرته په ټلیفون کې پیدا کړو او هر شی به موږ چې نوي معلومات ترلاسه کړل خامخا به تاسو هم په جریان کې کیدو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د هند پر ممبای ښار روسیو تروریستي حملو نه یوازې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ پراخ کړی، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ هم په ټپه درېدلې ده. خو نوې ډیلی او اسلام آباد اوس د لنجمنو مسلو پر سر د خبرو اترو د بیا پیل په اړه سلا شوي او اټکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به هندي او پاکستانی چارواکي په خپلو کې غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه ریپورت لري چې مهمې برخې ردوان مراد راوړي.
ټاکل شوی چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټان براتون کې پنځشنبه په خبرو کې خبرې پیل کړي. دا د هند پر ممبئی ښار وړم کال له حملو وروسته چې شاوخوا 160 تنه پکې ووژل شول او نوې ډیلی د پاکستان د لشکر طیبه ډله د دغو بریدونو تر شا وبلله د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه کېدونکې لومړنۍ خبرې ترې دي. خود رویټرز خبری آژانس په وینا د هند په پونې ښار کې د روانې میاشتې 14 او پکې د پاکستان د لاس لرلو په اړه د هند شک دا ښیي چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې لا هغه شان کمزورې او ترنګلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا ویل د تروریزم پر ضد مبارزه به د دوی او د پاکستاني مقاماتو ترمنځ د خبرو اترو اساسي موضوع وي. رویټرز خبری آژانس وایي د هند په پونې ښار کې د شوې حمله او پر پاکستان د ځینو کتونکو او ادارو له شک سره سره بیا هم هند له اسلام آباد سره ټاکل شو خبرو اترو کې برخه اخلي. متحده ایالاتو د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو لپاره په وار وار غوښتنه کړې ده. واشنگتن هیله لري چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه هوار شي نو پاکستان به د هند له پولو خپل ځواکونه لري کړي او افغانستان سره پر سرحد به د طالبانو او القاعده شبکې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای کړي. د هند یو شمېر امنیتي کارپوهانو رویټرز آژانس ته ویلي داسې نښې نښانې شته چې امریکا د هند په مسأله کې پر پاکستان خپل فشار زیات کړی او ثبوت یې دا دی چې هند په 2009 میلادي کال کې د اسلام پالو د کوم تروریستي برید شاهد نه و. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له دې نه مخکې چې هیواد له پاکستان سره د نورو لانجمنو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي اسلام آباد باید په لومړي سر کې سخت دریځي وسلوال مهار کړي، خو پاکستان بیا د نورو مسئلو په اړه د خبرو اترو غوښتونکی دی چې له هغې جملې څخه د کشمیر لانجه او د ګډو اوبو پر سر ستونزه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زما سیمه زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اساغزی خالقی.
ډیرو ترنو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ پروګرام ته ښه راغلی. په دې هیله چې ستومانه نه اوسئ او داسل لمنګ سره یو ځای د سپین غر د پیچومو نندارې ته لاړ شئ. په دې پروګرام کې د کرم ایجنسی در پیژنو. د دې سیمې په اړه زمونږ یو اوریدونکی اجنبی بي ساتوال یو لیک را لیکل چې د خپلې سیمې په اړه معلومات لیکلی وو، خو متاسفانه نیمګړی ول او د ټلیفون شمیره یې هم له موږ سره نه و شریکه کړې چې ورسره تماس ونیسو. نو د دې لپاره چې د کرم سیمه مو تاسې درنو اوریدونکو ته په پوره او هر اړخیز ډول در پیژندلې وي، لکه غلی منیر حسین توري څخه مو په دې حقله د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. نوموړی کله ناکله د سیمې د وزیر حال راکوي. له نوموړي څخه ډیره زیاته مننه. لومړی به د کرمې په اړه د ښاغلي بي ساتوال لیکلي معلومات واورو چې کرمې ایجنسۍ چیرته پرته ده. د سپین غر لړۍ د افغانستان په ختیځه خوا کې پرته ده چې له پېښور څخه پیل او جنوبي سیمې لور ته غځېدلې او جلال آباد د کرمې له سینده جدا کوي. د دې غره تر ټولو لوړې څوکې ته سیکارم وایي چې شاوخوا 3,500 متره لوړ او لږ تر لږه 150 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه غره څوکې تل په واورو پوښلې وي، نو ځکه ورته سپین غر وایي. د دې غر له لړۍ څخه نور ډېر ښخونه جلا شوي چې په ځنګلونو پوښلې دي او هغه درې چې د شمال او جنوب لور ته پرتې دي داسې برېښي چې خپله لیکونکی اجنبي بي ساتوال هرې سیمې او درې ته تللی، ځکه د سپین غر هر لور ورته یاد ده او د ټولو یادونه کوي، چې د خیبر دره، د شینوارو نازیان، اچین، دیبالا، پچیراګام، وزیر خوګرنی، کګه چې کجه هم ورته ویل کېږي، ماماخیل، نکروخیل، شتوا، د حصارک شپان، غلزایی، تزین، سروبی، بطخاک، شیوکی، چار آسیا، موسیی، سرخاک، التمور، سرخ، د وردګو تنګی، نوګی، د غزنی جلګه، شولګر، ابن، دهله، وازخوا، تیرا، کرمه، زازی، حسن خیل، مچلغوز، ورد، احمدزی، زرمست، توتاخیل، میدانخار، میندره، شمل، نکه، مستوی او پیرکوټی پرته دي. په همدغه سپین غر کې د پاکستان د قبایلی سیمو خواته د کرم ایجنسۍ ده چې د همدغه لوړ غره پر څوکا پرته ده. سپین غر یو ځنګلیزه سیمه ګڼل کیږي چې په نښترو، بیجورو، زنغوزو او نورو میوه لرونکو ونو پوښل شوې ده، چې یو سری د کرمې پیوار کوترې او بله یې د خیبر درې ته رسي. دې سیمې ته ولې کرمه وایي او تاریخي پس منظره څه ده؟ په دې اړه زمنګ بل اوریدونکې منیر حسین تورې معلومات راکوي.
کرمه په راګوید کې په 2000 قبل مسیح کې د کروم په نامه یاد شوې ده. ویل کېږي چې آریایانو به د تګ را تګ دپاره د کرمې سیند استعمالولو، نو دې حوالې سره یې د دې سیمې ذکر د کروم په نامې کړی دی. کرمه د مغل سلطنت د زوال سره په 1345 میلادي کې په افغان حکومت کې شامل شوې وه. د دې اولنی افغان ولی سردار اعظم خان وو چې د زامو سردار په نامې مشهور وو. د نوموړي ولی نه پس تر 1378 پورې د دې علاقه شپږ نور ولیان هم تیر شوي وو چې د اخیرنی ولی نوم پکې د محمد زمان خان وو. په 1348 میلادي کې افغان حکومت د کرمې په احمدزیو کې یو غټ هډ کوارټر جوړ کړی وو چې دلته به ولی هم پاتې کېدو، او دا بیا وروسته د انګریزانو په راتګ سره نړولې شوی وو. د توري قبیلې د تاریخ په لړ کې یو افغان پښتون تاریخ لیکونکي د ښاغلي قدرت الله حداد مطابق د هیروډوټس په کاول د پښتنو بچا په 2000 قبل مسیح کې ایران باندې د حملې په باب د مشاورې دپاره د پښتنو اووه قبیلې راغونډې کړي وې. خو دې کې څلور قبیلو د بچا د پلان سره مخالفت څرګند کړی وو چې دې کې د توري قبیلا هم د پښتون تاریخ لیکونکي یو انګریز وکرو هم د کرمې توري قبیلې باندې کپی رڼا اچولی دی، او ویلي دي چې دا یو سوچا پښتون قبیله ځکه ده چې دا د پښتنو قبیلو په منځ کې اوسي، یعنی د پښتنو په منځ کې به ورته قطعا ځای نه وو. په 1378 میلادي کې جنرل رابرټ د ټل له لارې تر شلوزان راورسېدو، او پیواړ باندې د حملې نه پس یې تر خوست پورې یوه لویه سیمه په خپلې ولکې کې راوسته، او په کرمه کې د افغان دولت هیډ کوارټر او د ولی مرکز و نړولو، او په خوست کې هم خپل ولی وټکلو چې بیا یې په 1900 کې د دیورین تړون نه پس د خوست علاقه پرېښوده. خو په کرمه کې تر 1940 میلادي پورې خپله حکمراني وساتله. نوموړي علاقه د برصغیر د ویش نه پس تر اوسه د پاکستان د یوې قبیلي علاقې په حیث د دنیا په نقشې موجوده ده. کرمې ته په 1892 میلادي کې د ایجنسۍ درجه ورکړې شوې وه، او په همدې کال کې توري ملیشیا ته د کورو ملیشیا نوم ورکړی شو چې پکې نور قومونو ته هم نمایندګي ورکړی شوه. نوموړي ملیشیا د هغه وخت نه تر دې دمه خپله وظیفه اجرا کوي او په خپل تاریخي حیثیت ویاړي.
ویل کېږي چې د دې سیمې هوا د هر ډول ګلانو د موجودیت له امله ډیره خوشګواره او زړه راښکونکې ده، او راز راز څاروي هم پکې شته. د کرمې د چینو روانې اوبه ډېرې یخې وي، خو د اوړي په موسم کې ښکلا او خیرازي څو برابره زیاتوي چې لیدلې د هر انسان روح تازه کوي.
کرما د پاکستان د صوبه سرحد په لویدیځ کې د پاکستان یو آشنا ډکه او زړه رکښونکې قبیلي سیمه ده. د سپین غر په لمن کې پراته نوموړي علاقه د خپل ښایست له لارې د چکري د سیلګرو خلکو پام د خپل ځان په لوري راګرځوي. نوموړي علاقه په اوسني وخت کې په دریو برخو، خکته کرما، بره کرما او د سنټرل کرم په برخو کې د دولت لخوا ویشل شوې ده. کرمې ته د پښتو متلونو کې ځای ورکړی شوی دی، لکه چې وایي کرمه ژوره ده. دا متل هغه وخت استعمالیږي کله چې د دې علاقې د یو چا څخه د کرمې نه بهر یو څوک پور یا قرض واخلي او بیا هغه پراوړی د هغه د سترګو نه پنا شي، نو د مایوسۍ دې حالت کې ورته یو بل ملګری دا نوموړی متل مخې تګدي او تسلی ورکوي. نو بل خوا د پښتو شاعرانو هم کرمې ته په خپل شعرې کې یو ځانګړی مقام ورکړی دی، لکه چې یوه پیغله خپل اشنا ته وایي: نری باران دې پس پر لوړې ورمینا، ژورې کرمې ته نصیب راوړي یا ما. سپین غره یو لورته د ښکلي ننګرهار، او بلورته د کرمې پاړه چنار خرابات دی.
کورمر ډیر خلک شنه او حاصلخیزه سیمه ده چې وریجې او سبزی د سیمې په سطح ډیر پیژندل شوی دی. په کورم کې توري کم اوسی چې د سیند دواړو غاړو ته پراته دي. له تاریخي روایتو او شواهدو څرګندېږي چې د تورو یو کم په 1515 کال له افغانستان څخه کورم ته اوښتی او دلته یې پر میشت بنګه کم حمله کړې ده او د زازیو په مرسته یې د بنګه کم له کورم څخه وتو ته اړیسته، چې دوی بیا په هنګو، توخ، ابراهیمزی، جوزاره، سترزی او کوهاټ کې ځای پر ځای شول. خو ځینې بنګه بیا توري کم ته تسلیم شول، چې دوی اوس هم د کورمې په ځنو سیمو کې پراته دي او د توري بنګه نوم ورکړل شو. توري کم ته تورزی هم ویل کېږي، چې د زازیو سکه تربوران دي. په تاریخي آثارو کې راغلي چې د توري د کم مشر خوګیانی دوی خزی درلودې، چې له لومړنۍ میرمنې یې شیرزاد پړبه، حیدرخیل، بارکخیل، بولوخیل او عبدالرحمن زیږیدلې او له دوهمې میرمنې توري زازی، هو بون او مندوزی پیدا شول. زمنګ اوریدونکو اجنبي بې ساتول په خپل رلیګلی لیکلي کې د توري کم په شپږو څنګو ویشل شوی چې حمزهخیل، مستوخیل، غونډیخیل، دوبزی، علیزی او توری بنګختی او ټول شپګوړه په کورمه ایجنسی کې په پوره اتفاق او یووالي سره ژوند کوي. زازی د کورمه پیوړ کوترې نه پورته د قبلې لور ته په اریوب سیمه کې د افغانستان په خوره کې اوسي. زازی په خوراک، څښاک او لباس کې توری کم ته ورته دود او دستورونه لري. زمنګ اوریدونکو اجنبي بې ساتول لیکلي، توریان په پښتونولۍ ریسرچ کولو، زده کړو او کاروبار کې ډیر تکړه او لدې عمل هم ډیر پرمختللی دي. دوی په پوهه او زده کړې مین خلک دي. د سیمې بل اوسیدونکو منیر منګل تورې هم په خپل سیمه کې د تعلیمي زده کړو د اسانتیاو په اړه داسې وایي:
په کورمه جاسې کې تعلیمي شرا د نورو قبایلي سیمو پرتلا تر ټولو ښه ده. دلته د هلکانو لپاره درې ډیګري کالجونه، د جناکو لپاره درې کالجونه او په سلګونو پرایمري او های سکولونه موجود دي چې پکې په زرګونو هلکان او جنې سبق وایي. ځوانان په غیر نصابي هلو ځلو کې کرکټ، والیبال او د فوټبال لوبو کې شریکیږي او د خپل صحت لپاره د ورزش سلسله پر مخ بیایي. په کورم جان شه کې درې غټ هسپتالونه، یو ویشت بی ایچ یو ګانې او تر سلو ډسپنسری خپل وظیفه اجرا کوي، چې پکې د زرګونو په تعداد کې د مریضانو درملنه کیږي. د بد مرغه د ښځو ناروغیو دپاره دلته کې تر اوسه هیڅ ځانګړی روغتون نه دی جوړ شوی. په نورو روغتونونو کې هم سرکاري ادویات نشته.
هغه مهال چې په 1909 ویایم او 1908 کلونو کې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، نو ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د جنگ جګړو او نادودو له امله هجرت ته اړ شول، چې د ننګرهار، خوست، ازازي میدان، لوګر، خواس او ځینو نورو ځایونو څخه یو شمېر د کورم ایجنسۍ ته کډه شول. دوی ته د توري کم په خپله سیمه کې تود هرکلی ووایه او په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورکړ. زمنته پروګرام دواړه اوریدونکو خغله بې ساتوال او منیر منګل توري د خپلې سیمې کورمه ایجنسۍ د کرنیزو تولیداتو په اړه هم معلومات راکوي، چې د سیمې کرنه د ډېرې ښې آب و هوا او بارانونو له امله ښه حاصلات ورکوي. خغله بې ساتوال په خپل لیک کې او همداراز خغله توري څرګندوي چې د کورمه ایجنسۍ میوه او وریجې ډېرې پیژندل شوې دي. په دې حکله د خغلی منیر منګل توري څرګندونه وورو:
کورمان د غرونو یو پراخه سلسله هم لري. په دې غرونو کې په ژمي کې واوري هم کېږي. په تیره بیا په سپین غر خو تر کال پورې واوري پرتې وي او په کورم کې هم وخت په وخت د برنونو له کبله د دې ځای موسم د نورو قبیلي علاقو څخه ښه او معتدل وي. د کورم د خلکو مشهور خوراک وریژه دی، چونکه په کورم کې اوبه په پریمانه توګه موجوده دی، نو د وریژو پیداوار تر هر څه زیات دی. د کورمې وریژه دومره خوږه او خوندوره ده چې د نورو علاقو خلک د نورو علاقو وریژو څخه زیاتې خوښوي. دې نه علاوه دلته غنم، جوار، وربشې، بدرنګ، مټر، کریلې، ټماټر، ټینډي، بینډۍ او هر سبزي او غله پیدا کیږي. خو د دې علاقې مونګپلۍ بیا ځانته یو ځانګړتیا لري. د دې سیمې مونګپلۍ کې تر څلور پورې دانې وي، چې داسې مونګپلۍ به شاید د نړۍ په کمو برخو کې پیدا کیږي. کورمه د میوجاتو په حوالې هم خام شورتیا لري. په میوجاتو کې دلته شلیل، مندته،
الوچا، مانا، ارغنجا او انگور خپ مزا پیدا کیږي. په تیره بیا د دې سیمې مانا ډیر شهرت لري. ویل کیږي د پاکستان پخوانی جمهور رئیس غلام اسحاق خان مرحوم به د خپل ښه صحت یو راز د کورمې د شلوزان د مڼې استعمال هم خودلو.
درنو دوستانو، د کورمې ایجنسۍ د تاریخي پس منظر پکې میشتو کامونو، آب و هوا، کرنیزو تولیداتو او د پوهنې د چارو په هکله مو واوریدل. خو هیره د نوي چې دا سیمه ډیر په زړه پورې دودونه او دستورونه هم لري چې له دغو دودونو سره ستاسې د آشنا کولو لپاره اړیو د کورمې ایجنسۍ د پیژندنې دا برخه بل پروګرام ته وغځوو. هیله من یو په راتلونکي پروګرام کې هم موږ بدرګه کړی چې د دې سیمې له په زړه پورو دودونو سره آشنا شئ. تر راتلونکې اونۍ به په همدې ځای سره خدای پاماني وکړو. الله مو مل شه.
به نام خدا، با سلام و روز.